ورځ لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 11 بجو د ازادي رادیو په دیو سات خبرونه کې د تان د څنګه پروګرام او همدارس د ازادي میلما ځنګړې مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای په سر لپرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې په رارسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او پولیس یې د کنټرول وس نه لري. په لغمان کې د یو کور د دیوال د لوېدو په پیښه کې اوو تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د بختر خبري اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان ولایت د مرکز اړونده یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي په کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې د کورنۍ مشر، میرمنې او کوچنۍ لور یې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسېدلي چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دې کورنۍ غړي د ګرمې هوا له کبله لخونو بهر ویدو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزی ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې چټکوالی به په ساعت کې لشپیتو تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو سیلابونو کې سخت ځپل شوی دی. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رافه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیلو نن بیا د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نښانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربن لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رافه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیلو تر اوسه له خپلو حدودو څخه پښه نه ده غځولې. د اروپا د پنځو متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپله غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8 لکه مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولنډ د ولسمشر اندری دودا، د هالنډ د صدر اعظم مارک روټ، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریډریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د 1,155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په ماښام د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په 15 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19.25 او 15 متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12.90 منځنۍ څپه خپرونه کوي. په څو شپو کې د ازادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. لومړی تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې نن اسمت سروان په برتانیا کې له یوه دره ډاکټر ارشاد منصور سره خبرې کړې دي. ارشاد منصور اوس په برتانیا کې اوسي او په افغانستان او برتانیا کې ډېر ډاکټران روزلي دي. لومړی پاموکړی تاندې څانګې پروګرام ته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
فلزان دی بل شاسر پر تعالی کما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخا مخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان له نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخ ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړې چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، خو تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغوی په خپل ژوند کې پښتو شیانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي. له هغو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغوی کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې ویستلی، سختي زغملې، بلاخره تر یو ځایه رسیدلی دي. وویشت کلان عمران قاضی زاده وایي چې کچیر موږ داسې موخې وټاکو چې هغو ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال در دوم. مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم. زه په شکر د بری باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پر تل کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سټور لري. هغه سر ځان پر تل کې د ما خو دا کم سوشل ژوند چې دی، دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو د ماینز دی وخت تیرې دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پر تل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قناعت وکي او د وخت تیرې دو سره کچیر ته وسړی قناعت وکي، نو د وخت تیرې دو سره کېدې شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار روان هدف تر لاسه کړي. کم چې زه غواړم ځان پر تل کې هغه ځیت د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کوم. نو منفی هغه ځخه په خاصه بیا د افغان پرځوانانو باندې په اړه ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري. د موږ تاسو په جامعه کې ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي، غلط لارې انتخاب کیږي، یعنی ځان پر تل کې ضرور سره تر څو برزغه هدف تر لاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع او لوړه شوې ده. دغه سیالي شریکي او دا ارت ډېر یا نه و یا بېخي کم و اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه چې دي هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو میوې تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي، او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړوي او ځان رسوي په لوړو پولو ته، بسنه یو کس ته زحمت باسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجار جوړوي. دا هغه مثبت اړخ ده، ولې بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسېږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي، او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله، ملګری څومره مرسته کولی سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارو لکه څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته کوي دا سم نه ده.
مثبت ملګری درلودل دا خپل یو سرمایه ده، یو ډېر ښه کار ده. ملګری ویسي یو چاته انګیزه ورکړي، که دا په مثبت لارو کی او مثبت ملګری خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پیړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري، او ته بیرته پاتې، دغه څومره د پروحیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې، او یو رقم اقتصادي بکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله سي. زمونږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې مانا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده، او یو څوک د خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویقوې چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې، دا ناعادلانه ده، او هماغه داسې دا منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی وي او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی وي، او ځان یې یو چېرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت، په خپل مټې ځان چېرته ورسوه، ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که، ځان یې د اقتصاد چښتن که، ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کړي. دا رقم لازم ده او عادلانه ده، او که ته مثلا یو برعکس خبره سي، بیا دا منفی لارې ته بیځه، که هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم، هغه څوک ده، او لاند فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هغه ده چې ځوانان دې لارې ته هڅوي، او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل، قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې. د حال دا چې په کورنۍ کې نور هم دته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي.
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي، او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅ نو باسي، د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي شریکي، که موبایل اخلي، که موټر اخلي، که څه اخلي، په دې کې که چیرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي، او د هغې له ګټې، د هغه له مفاد نه، د هغه له فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي، ښه ده. او که دا تا دغه نه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي او په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپله ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري، منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، یا فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال چېرته ورسېده، مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې زوی ته ځان ورسوا ځان پاسیلات ورسوا یا شخصي کاروبار ورته جوړ کړي یا مسلک کې ورسوي مثلا د مکتب او د فنزي او د پنتون تر څنګه یو مسلک ورزه کوي ولخې تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې ورسوي او هیڅ کله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې ما حسابي چې تاسو فلانه چې ته ورسید ته چې ته نه رسیدلای بلکې دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکړي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
افغان ژورنالیست شمرانی ازید د ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځوي لاغلی شمرې سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره و
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پارتل کوو کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لرې مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کوو هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي ډیر خفګان ده نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر دا چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي
بله تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستو نو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچي له نورو سره پرتله کوي او کله له مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعضې کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی څه ناڅه له دغه حالت راوځي خو بعضې کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغېزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه ځورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې که غواړي پرمختګ وکړي که غواړي یو ځای ته ورسېږي که غواړي ښه ځای کې درس ووایي که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا هر څه یو ځلې نه کېږي دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړی خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي خو دا چې تا جله کوې دا چې ته نور ګوري دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوې طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کېږي هغه بیا نه شي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه که وایم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي یا تعادل یې نه شي ساتلی دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوسې اوس شته لرم دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې ده د هغه ژوند څنګه ده
بله دغه رقابتونه البته منفی رقابت منفی سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر ګزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري خپل غواړي پرته له کورنۍ څه ورته وایي خپل غواړي زه باید فلانی ته ورسېږم دا څومره بد اثر لري
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسېږم ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده که د افغانستان مسله راواخلو افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي څو نسله سره یو ځای ژوند کوي یوازې دا نه ده چې ته به خپلو موخو ته کار کوې ته به نورو لپاره ژوند کوې د نورو لپاره به هڅه کوې نور به خوشحاله ساتې مطلب یو ډېره غټه کورنۍ ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنۍ کورنۍ مسولیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحته احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایې چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثره وخت خلک په کار کې دومره بوخت دي چې هغوی د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نه شي کولی، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په او داسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي. یو طبیعي ده چې موږ تاسې ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ او تاسو سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې وي چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې. ځان چې د وخت ورکړې، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي. کله چې ونه رسیږي، بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي؟
طبیعي ده. هو، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کېږو کله چې په ټولنه کې اوسو. دا هغه اوخ دی چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. که نه، په طبیعي ډول باندې ما وویل چې کله ته درک د دې ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې د ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره یې وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوئ، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراوند انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګانو اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخه ته نه ده رسېدلی، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ورباندې کړی، خوشحاله د خپل ژوند مخکې بیایي، د داسې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي؟
فرشته جانې، موږ او تاسې په افغاني ټولنه کې اوسېږو، او یو هم باید ووایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یو یې هم نه لرو. ځکه موږ ټولو په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنیو نه وي چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم. زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي، نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې ووایم چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي. خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ښځینو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ښځینو ته ورسېږي. زما د پخوانۍ همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته ووایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري. پایلې کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحته ده په خپل کار کې. ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې، هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې. او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی چې له دې ځایه شروع کړي، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولی شم. اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده. که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې، نو ته کولی شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا یوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولی شې خپلو هیلو ته ورسېږې. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژب زده کی مثلا نړیوال ژب زده کی ټکنالوژي سره مطلب بلدتیا ور سره پیدا کی زکه د ژوند تر ټولو اساسي برخه دی تاله نړۍ سره وصل او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شې ښکارا د چې ته په ژوند کې پرمختګ
بالت هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغه سې ځانښي لکه څه چې لري او که د دوی ځوان د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده په نور باندې شرمېږي څه چې ده هماغه سې راځي هماغه سې کښېني هماغه سې خبرې کوي غټې خبرې نه کوي ځان لولول نه ښیي دغه په ځوان کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی سي
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی سي ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي چې موږ وایو که نه فیک کاپي دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده دا ستا شخصیت ستا کرکټر ستا بیکګراوند ډېر شاته وړي په پرمختګونه کې ته به تر خلکو تر منځ یو ډېر داسې نوم ولري چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري په خپل حالت باندې شکر ویستل په خپل حالت باندې قناعت کول او خپله چې څنګه یې نورو ته ماسې ځان ورښودل دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي او بل دا چې ځان سره انسان د راحتۍ احساس کوي زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم نه دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي له اجتماعي روابط متقابل احترام یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي یعنې موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو دا د ژوند تر ټولو ښه کار دی چې موږ نورو په حق کې کوو یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه ویې کړه او دا ښه نه دي مې کوه ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی له دې لارې مې ګټه لیدلې نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغه مني نه ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني کله چې ته د خلکو تر منځ قبول سوې بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي خل به ستا په اړه خبرې وکړي
بله مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته بل خپلوان ته ځان ورسوي دوی سره پرتله کوي او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو
او ډېره زیاته مننه یوازې ځوانان دې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او پرختیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سبو بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي خپلې کورنۍ کې هم هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده موږ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییراتو بدلونونو سره مخ کیږو هغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي
ډېره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم
ډېره مننه ژوندي اوسئ
درنو دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
زندگی دلدار خوی شنده عاشقی دل خوشاله.